سلامونه په افغانستان کې لږ مخکې لاس بجې شپې زه سفی ولاستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هغه څه چې طالبانو کړي د دې هڅه ده چې افغان نجونې تیاره راتلونکی ولري او له فرصتونو بې برخې وي. بلینکن دغه څرګندونې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د نجونو د منع کولو په غبرګون کې پرون په واشنګټن کې وکړې.
That no country is going to be able to succeed much less.
Kit chew hewat ba barai unmu miaw dir lagwa da bo klik ni mai wagri de wande khisto la fursat sa khabe barkh kray shwiwi muk pa us waqt pa de barkh kila nuru hewat un sara pa taamul ki aw ka waziyat badal nashi faila be tawan pre kawlwi na gwaadam na ne juziyat warkram kho muk ba la akhbal sharikan sara pa ham gagi da masala taqib kro
coordination with allies and partners.
خغلی بلینکن زیاته کړه طالبان هڅه کوي له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او دوی ورته اړتیا هم لري. خو د دې په خبره کې طالبان هغو کړو وړو ته چې اوس یې کوي دوام ورکړي له نړۍ سره به یې اړیکې ښې نه شي. بلینکن وویل پر نجونو د زده کړې بندیز یوازې امریکا نه بلکې د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو غندلی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي په افغانستان کې د ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني او موږ دا ډول یو بندیز غندو. چاوشوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبه د یمن د بهرنیو چارو وزیر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړې. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې چاوشوغلو ویلي د طالبانو دغې پرېکړې دوی ډېر خفه کړي او هغه د ډېرې اندېښنې وړ ده. چاوشوغلو د پښتنې په بڼه دا موضوع راپورته کړي چې د ښځو تعلیم افغانستان ته څه زیان رسوي او د دې بندیز ګټه څه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د ټولنې په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو له فعالې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې تلپاتې سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ته رسیدو چانس ډیر کم وي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي په دې هیواد کې د دوامداره پرمختګ لپاره ښځې او نجونې باید د تعلیم په ګډون له خپلو ټولو حقونو برخمنې شي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي چې د افغان خبریال ذبیح الله نوري د نیول کېدو او وهل ټکولو د قضیې په اړه څېړنې وکړي. دې کمیټې په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه په خپل ویب پاڼه خپور کړی ویلي طالبان باید دا موضوع وڅېړي چې نوري ولې 8 ساعته توقیف شوی او پرې ظالمانه برید شوی او هم د خپل د استخباراتو اداره د رسنیو د غړو په وړاندې د دوامداره ځپنې حساب ورکوونکي وبولي. سی پی جی ویلي د دسمبر په 9 شاوخوا 500 پر وسلو سنبالو افسرانو د تخار په مرکز تعلقان کې د نوري کور محاصره کړی. دغه کور ته داخل شوي او هغه وهلی ډبولی دی. ازادي راډیو ته غوږیست او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو وایي ترکیه د سویډن د هغو اقداماتو ستاینه کوي چې په دې تړون کې د شاملېدو لپاره یې کړي، خو د دې لپاره چې دا هیواد د دغه تړون د غړي په توګه ومنل شي تر اوسه نیمې هغه سپارښتنې نه دي پوره کړي چې انقرې د بشپړ ملاتړ لپاره ورته وړاندې کړي. چاوشوغلو پرون په څرګندونو کې وویل د سویډن د محکمې هغې فیصلې چې اجازه نه ورکوي په ترکیه کې د 2014 کال په ناکامه کودتا کې په لاس لرلو تورن یو کس انقرې ته وسپاري. په ناټو تړون کې د سویډن د غړیتوب په اړه پر مذاکراتو سیوری غوړولی. د دې لپاره چې سویډن او ګاونډی فنلند د ناټو غړي شي د دې تړون د ټولو دیرشو غړیو تصویب ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم وایي د محصلو نجونو پر مخ د پوهنتونو د دروازې د څو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. د محصلو ښځو لخوا د پوره اسلامي حجاب نه مراعات، له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې اوسېدل او له محرم پرته لرې سفر کول ندیم څو بیلګې وبللې. په عین حال کې طالبانو په یو نوي اقدام کې په افغانستان کې د نجونو په مخ کورسونه هم بند کړي دي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
له لوړو زده کړو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو په اړه د طالبانو پر پریکړې له پراخو انتقادونو او غندنو وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم یو ځل بیا د دې پریکړې دفاع وکړه. هغه تېره شپه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نجونو او ښځو د لوړو زده کړو د ځنډولو پریکړه پر څلورو دلایلو شوې ده.
یوه ستونزه دا وه چې په مختلفو ولایاتو کې د اوناسو طبقې لیلیې فعاله وې. د یو ولایت د ښځینو طبقه د دې په بل ولایت کې په میاشتو میاشتو سفرونه وه، هلته به اقامه وه او پر لارې باندې دا سفر بېله محرمه. یو عمده مشکل په دې کې دا وه. دوهمه ستونزه دا وه چې کومې ښځینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې رفت آمد درلودې د کورونو سره تللې، وتم هدایت پر حجاب خدا حجاب متاسفانه نو سو عملی او بل و امده ستون زدا و چې په اکثر په هنتونونو کې د اختلاط نظام نو ختم سوی د نرو د شیز په مابین څلرم مشکل دا و چې اوسنۍ نصاب چې د په هنتونونو دی تقریبا یو سل شپته رشته لري په دې کې بعضی داسې رشته وي چې هغه د دې اوناس طبقه د دې شان سره د دې د عزت او وقار سره د افغاني کلتور سره سر نه خوري پاره کې لکه دا د انجینری اړخ دی یا د زراعت اړخ دی یا بعضی داسې نورې رشتې دي.
هغه زیاته کړه چې د طالبانو حکومت څوارلس میاشتې وخت ورکړی و چې په دې برخه کې اصلاحات راشي خو د په وینا دا کار ونه شو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تېرې سه شنبې په ورځ په یو مکتوب کې وویل چې پوهنتونونه به تر امر ثانی پورې د نجونو پر مخ بند وي. په عین حال کې د طالبانو د ښوونې وزارت هم په یو مکتوب کې چې پرون پنجشنبې استولی ویلي چې د طالبانو د حکومت د کابینې د پرېکړې له مخې له شپږم ټولګي د پورته نجونو پر مخ ښوونځي او د روزنې کورسونه تر امر ثانی پورې بند دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال په اسد میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیسې د نجونو منځني ښوونځي او لیسې تړلې خو ویل کېږي په ځینو ولایتونو کې د نجونو د زده کړې بهیر تر اوسه دوام درلود. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د ښوونې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا په لاسلیک خپور شوی د هیواد د ښوونې ټولو ریاستونو ته امر شوی چې د دغه پرېکړې مطابق له شپږم ټولګي د پورته نجونو زده کوونکو پر مخ د دولتي او خصوصي ښوونځیو او د زده کړې د کورسونو په اړه مناسب اجراءات وکړي. د دغه مکتوب له خپرېدو مخکې د کابل د یوه ښوونځي سرښوونکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا او همکاران یې د چهارشنبې په ورځ د طالبانو لخوا ګواښل شوي وې. هغې چې د امنیتي دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شوی وویل طالبان له درنو وسلو سره ښوونځي ته داخل شول. ما او مدیر یې له دو نورو سرښوونکو سره چې غوښتل مو له ښوونځي ووزو په تنده لهجه یې راته وویل چې ولې تر اوسه دلته پاتې یاست، ولاړې شئ او تر امر ثانی پورې حق نه لري چې په ښوونځي کې ووسئ. په عین حال کې په تخار ولایت کې یو شمېر نجونې وایي چې طالبانو پرون د روزنې له یوه خصوصي مرکز څخه شړلې او ورته یې ویلي چې د زده کړې حق نه لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د زحل په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ له قوله ویلي چې وایي طالبانو دغه راز نجونې وهلې ډبولې هم دي. له بلې خوا په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې لیدل کېږي چې طالبان په تالقان کې د یو شمېر معترضو نجونو پر مخ اوبه شیندي. د راپورونو له مخې دغو نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په وړاندې اعتراض کړی و. پرون کابل هم د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و. په کابل کې یو شمېر معترضانو وویل چې طالبانو ورسره تاوتریخوالی کړی او یو شمېر معترضان او خبریالان یې نیولي دي، خو طالبانو په تخار او کابل کې د معترضانو د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم وایي د معصولو نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې د څلورو دلایلو له امله تر امر ثانی پورې بندې شوي. نوریاس نوري د دینی چارو له پوه ډاکټر صلاحالدین سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې ندا محمد ندیم ویلي چې په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې هغه اصلاحات چې د ده په وینا د اسلامي شریعت پر اساس د نجونو د لوړو زده کړو په برخه کې په پوهنتونو کې عملي شوي وایي عملي نه شول او په دې موده کې مسئول چارواکو له مصلحت کار واخیست. آیا دا د دې دلیل کیدای شي چې د ټولو معصلو نجونو په مخ د پانتونونو دروازې وتړل شي؟
په اسلامي ټولنه کې د اسلام د منابعو نه دیدګاه او لیدلور متفاوت دی، په خپل داخل د اهل سنت و جماعت کې هم متفاوت دی او حتمی نه ده چې دا اجتهاد د غیر اسلامي اجتهاد وي، خو د دې اجتهادونو د مشروعیت سوال د مشروعیت لارې چې تطبیق شي په حکومتي وسایلو باندې هغه کولای شي، هغه څوک کولای شي چې هغه د اسلامي ټولنې مشروع حاکمیت وي. د طالب حاکمیت مشروع حاکمیت نه دی، تمامت خاده د ټوپک په زور راغلی دی، حکومت موقت دی او د صلاحیت نه لري. په یو ټولنه کې قانون د پارلمان لخوا نه، د دارالفتا لخوا نه، هغه چې مشروع دارالفتای مشروع پارلماني د هغې د خوانه جوړیږي. وزیر، والی، رئیس، قومندان د احکامو مجریان دي او داسې کوم قوانین چې د هغه پر بنیاد باندې د دې صلاحیت وزیر ولري چې پوهنتونونه او تعلیمي مراکز وتړي دا د محاکمې وړ او جرمی عمل دی. راشو د مسالې بلې برخې ته، هغه دا دی چې د وزیر صاحب استدلال د جرمونو، بیناموسیو او یو سلسله تخلفات او منکراتو ذکر دی. محکمه بی عدالتی کوي، محکمه برطرفه کوي، تیاره سقوط کوي، تیاره لمنځه ویسي، موټر تصادم کوي، موټر لمنځه ویسي. دا ډیر سخیف او د دولتداري د اصول خلاف او د اسلامي پوهې د خلاف مستندات دي. هر څوک کېدای شي تخلف وکړي، هر څوک کېدای شي جرم وکړي. دا د چا په اوچلو کې نوشته نه دی، او دا د مکتبونو د مدارسو د خلاصېدو عدم خلاصېدو پورې له سره اړه نه لري، ارتباط نه لري. په دې خاطر باندې دا حکم خطا، غیر اسلامی، غیر شرعی او مشروعیت نه لري.
سیدی صاحب، د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د څلورو عمده ستونزو یادونه کړې چې پر اساس دوی دغه پریکړه کړې ده. په ولایتونو کې له خپلو کورونو لرې په لیلیو کې له شرعي محرم پرته د نجونو زده کوونکو اوسېدل، او پر لریو لارو یې له محرم پرته سفر د هغو ښځو له خوا چې په ښارونو کې به پوهنتونونو ته تللې د پوره اسلامي حجاب نه مراتول. په اکثره پوهنتونونو کې د اختلاط د نظام دوام او د ځینو رشتو چې د په باور د ښځو له شان او شریعت سره اړخ نه لګاو، د هغه څلور عمده ستونزې یادې کړې دي چې دوی د په وینا اړ کړي چې دغه پریکړه کړي. آیا دا دومره لویه ستونزې دي چې اوناسه طبقه له لوړو زده کړو محرومې کړی شي؟
په لیلیو کې ژوند، د کور نه لرې ژوند، د شرعي محرم نه لرې ژوند، دا ډېر سخیف او نادرست استدلال دی. کله چې عربستان سعودی ته یو خزه بدون د محرم شرعی د تیارې نه راکته شي، هلته ورته خزینه پولیسه ولاړه ده او تر کوره پورې رسی، تر محل د کار چې هغلته راغلی ده رسی. دا که مسلمان ای او که غیر مسلمان ای، جناب وزیر صاحب چې کولای نه شي ته محمد خواه هستی پرېږدی چې بل څوک وکړي، د تاسو نه به خو وکړي. په دې خاطر باندې د حجاب مسله، د تخلف مسله په هیڅ صورت د دلیل نشي کېدلی چې له سره د سپږو د پاره پوستینو سزاوي.
د اسلامي چارو کارپو ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر مولوي ندام احمد ندیم د هغو دلایلو په ارتباط خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړ چې په اساس د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د نجونو په مخ د پوهنتونو دروازې تړلې.
خبر او له خبر ورها خوا،
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د وو پر مختللو سنتي وادو یا جیو ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په اعلامیه کې د خزو او نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو له لوري لګول شوی بندیز غندلی او ویلي دي هغه د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي دغه پریکړه نه اسلامي اړخ لري او نه هم انساني، او د طالبانو څخه یې غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د او پر مخللو صنعتي هیوادونو ډلې چې د جی او په نوم یادیږي په افغانستان کې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له نورو ماسو څخه د نجونو او ښځو د منع کېدو د پریکړې په وړاندې تند غبرګون ښکاره کړی، او طالبانو ته یې په خطاب کې ویلي چې دغه بندیز د بشریت ضد جنایت انګېرل کېدای شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر آنا لینا بایربوک چې هیواد په اوس وخت کې د اوپر مختلو صنعتي هیوادونو د ډلې مشري په غاړه لري، په برلین کې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته چې نوموړي مشري کوله په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې جنسیتي تبعیض د بشریت پر ضد جنایت دی. په اعلامیه کې جی و ډلې د طالبانو دغه پریکړه چې ښځې یې پوهنتونو ته له تلو منع کړي په کلکه غندلې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې میرمن بایر بوک ویلي له دې او د طالبانو له نورو اقداماتو چې د ښځو په وړاندې کړي داسې ښکاري چې طالبان یو سیستماتیک سیاست مخته وړي. په اعلامیه کې همدارنګ ویل شوي چې د روم د اساسنامې له مخې چې افغانستان هم لاسلیک کړي، جنسیتي تبعیض د بشریت ضد جنایت بلل کېدای شي. د طالبانو د حکومت وروستۍ پریکړه د نړیوالو له پراخو او توندو غبرګونونو سره مخامخ شوې. په دې ترڅ کې د هند بهرنیو چارو وزارت هم د طالبانو پر دغې پریکړې اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هند تل په افغانستان کې د ښځو د زده کړې ملاتړ کړی دی. د دې وزارت ویان اریندام بکچی د ملګرو ملتونو 2015 پریکړه لیک ته اشاره کړې چې د ښځو په ګډون پر بشري حقونو د ټینګار تر څنګ هغه ډېر مهم بولي چې رعایت شي. دغه پریکړه لیک همدارنګه په ټولنه کې د ښځو د بشپړې مساوي او با مفهومه ونډې اخیستو غوښتنه کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې په افغانستان کې پر ښځو د لوړو زده کړو بندیز لګول نه اسلامي دی او نه هم انساني. چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د یمن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یوه ګډ خبري کنفرانس کې کړي دي. د ترکیې د هویت ورځپاڼې د راپور له مخې